سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري وړاندې په پروګرام کې اوري چې تمه ده د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو ناسته سبا په موسکو کې وشي په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کیږي او همدارز په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب بحث هم وړاندې شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو خبرونه رضوان مرادوی
السلام علیکم د ناتو عمومي منشي وای په هیڅ وجه له افغانستان نه د وتلو لپاره اوس مناسب وخت نه دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت څارونکی جانسوب کل اداري فساد سره د افغان د حکومت د مبارزې ستاینه وکړه او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد باید د اوکراین له مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په هیڅ وجه وخت له افغانستان څخه د وتلو لپاره مناسب نه دی ستولتنبرګ پرون د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ناتو پارلماني غونډې ته وویل چې د افغانستان یوازې پرېښودل به په بشپړ ډول غیر مناسب کار وي یان ستولتنبرګ وویل که ناتو ځواکونه ژر ووځي په افغانستان کې به له دې ګواښ سره مخامخ شو چې هغه هیواد به د ناکراریو ښکار شي او د نړیوال تروریزم په مرکز به بدل شي د ناتو عمومي منشي تایید کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي دي او وسلوال طالبان د لوی ښارونو په نیولو کې ناکام شوي دي اوس مهال د ناتو تر مشرۍ لاندې 10,000 پوځیان د امنیتي ځواکونو په روزنه تجهیز او هغوی ته د مشورې ورکولو په پروګرامونو کار کوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر څارونکي جان سوپکو له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت د مبارزې ستاینه وکړه سوپکو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او د خپل دفتر د فعالیت په اړه معلومات ورکړل عبدالله عبدالله پرون د افغانستان د حکومت د ویندویانو په غونډه کې ویل چې اداري فساد لا هم د حکومت لپاره ستره ستونزه ده
مشکل فساد اداري یک مشکل است ما شما منکر شده نمیتونیم و این صدمه زده و صدمه میزنه شهرت کشور ما را از حکومت از دولت
د حکومت اجرایی رئیس له جان سوپکو سره په خبرو کې له اداري فساد سره مبارزه ډیره مهمه وبلله د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د اسیا د فوټبال جام سیالیو ته د غوراوی لپاره په روانو مسابقو کې د اردن د فوټبال ټیم سره مخامخ کیږي د دې مسابقې لپاره افغانستان کوربه ټاکل شوی او خو د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ځای تاجکستان ته بدل شو د افغانستان او اردن د فوټبال د لوبډلو سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 3:30 بجو پیل شي د افغانستان د فوټبال د لوبډلې لومړۍ مسابقه د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شوې وه د اسیا د فوټبال جام سیالی په 2019 میلادي کال کې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی هیواد باید د اوکراین له مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي اردوغان پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال پترو پروشنکو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ترکیه نه مخکې او نه به هیڅکله هم له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې الحاق په رسمیت وپیژني اردوغان ویل په کریمیا کې د تتار اقلیت وضعیت ساري او د هغوی له حقونو څخه د اوکراین د حکومت له ملاتړ مننه کوي د اوکراین ولسمشر پروشنکو ویل اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې د اړیکو همکاریو لپاره ژمنه کړې ده روسیې په 2014 کال کې کریمیا ته ځواکونه واستول او د یوې ټولپښتنې په ترسره کولو سره چې د نړۍ اکثرو هیوادونو رد کړه کریمیا یې د روسیې د خاورې برخه وګرځوله واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې ګوګل د لومړي ځل لپاره په دې اړه اسناد افشا کړي دي چې څرنګه روسي فعالانو د دې ستر انټرنیټي شرکت له امکاناتو څخه د امریکا د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې د هڅو په مقصد کار اخیستی دی ورځپاڼه د خبرو سرچینو په حواله وایي چې روسي ایجنټانو د غلطو معلوماتو د خپرولو په مقصد د هڅو په ترڅ کې یوټیوب جیمیل د ګوګل د لټون د ماشین او نورو پاڼو له لارې پر اعلانونو لسګونه زره ډالر لګولي دي فیسبوک او ټویټر دواړو ویلي چې روسي موسسو اعلانونه پیرلي او له دوی سره اکاونټونه لري ګوګل د نړۍ د سوداګریزو اعلانونو تر ټولو لوی شرکت او یوټیوب د ویډیوي تصاویرو د خپرولو تر ټولو لوی سایټ دی دا په داسې حال کې ده چې امریکا کانګرس څو ځایه تحقیقات پیل کړي دي څو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو سطحه معلومه شي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د شمال د انګورو په بڼونو کې اور لس کسان وژلې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د اور چې سخت باد لامن ورته وهله، نږدې 20,000 کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ او د سیمې خلکو ته او د سیمې سلګونه کورونه او شرکتونه یې ویجاړ کړي دي. د کالیفورنیا والي جیری براون د دې ایالت د شمال په ناپا، سوناما او یوبا سیمو کې چې د واین جوړولو ګڼې فابریکې لري، بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي د دې سیمو غلیس لوګي د سان فرانسیسکو او اوکلاین سیمو ته هم رسیدلې دي. د کالیفورنیا د لویو لارو د غزمې ادارې ویلي چې د اور په ساحه کې ډېرې سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي.
رضوان مرادو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. یو ځل بیا هم خرغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تمه ده سبا د شانګهای سازمان د تماس ډلې غونډه په موسکو کې وشي. دا ځل به په شانګهای کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب خبرې کیږي.
تلاش برای استفاده از این فرصت و هویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای، تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر بخش امنیت.
روسیه پر سعودی عربستان د پرمختللو هوایی مدافع د توغندیو لپلور دفاع وکړه. د کوچیانو د ستونزو په اړه هم یو ځانګړی رپورټ درته لرو.
عزیز خان میګم کوچایم په کام صد خیل موږ سره چې کومه زمونه سوي دي دا ډیر وخت د 15-14 کال ز خپل خو یي څو لا که په زمونه پیدلم چې چا سره مالی سوي کم کار باید وي خو د عمل جامه وروغه.
پروګرام دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ درته خبرو. یوزل بیا هم خرغلی د ازادي راډیو غرمنۍ خبرونه اوري. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو ناسته سبا په موسکو کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه غونډه کې به د دغه وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. په شانګهای ناسته کې به د تروریزم په ګډون د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. دغه ناسته د تماس ډلې لخوا رهبري کیږي. وصل وصال په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی.
د شنګهای سازمان په ناسته کې چې ټاکل شوی سبا په مسکو کې جوړ شي، د افغانستان د امنیت موضوع ترڅنګ به په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب په اړه هم بحث او خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
قرار است نشست گروه تماس و سازمان همکاری های شانگهای فردا یعنی به تاریخ 11 اکتبر برگزار شود. تلاش برای استفاده از این فرصت و عضویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای، تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بخش امنیت به صورت کل و به صورت خاص در زمینه مبارزه با توریسم.
بله خغله مستغنی وایي په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه هم بحث او خبرې کیږي. افغانستان په دې سازمان کې چې په خوانی شوروي اتحاد کې شامل هی ودونه او چین مهم غړي دي، د سارون کې حیثیت لري خو هند او د افغانستان سیال پاکستان اوس غړي شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سرمشریزه مهمه بولی او افغانستان تم لري چې دغه سازمان غړي هی ودونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم غوښ خدر کړي. د سیمې ایز همکاري پرختیا په ځنګړ ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شنګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شنګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کې خودل شو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې دغه سازمان سره د سرون کې هیواد په توګه یوځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شنګهای سازمان سرون کې هیوادونه دي.
ځانمننه کوم وصل وصال صاحب چې د شنګهای سازمان په اړه مو په اخر کې جزئیات هم ورکړل او مخکې مو په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب خبري وکړي. تمه ده په موسکو کې غونډه وشي او هلته د افغانستان په غړیتوب خبري وشي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس یو مرکه د نړیوالو چارو له کارپو مشتاق رحیم سره کړی ده. خدای چې ورته وښو.
زه فکر کوم هغه ورته چې په سیمه ییزه کچه د امنیت، اقتصاد، د همغږۍ لپاره جوړیږي، په هغه کې ګډون ډېر مهم دی. ځانګړي ډول چې په شنګهای د شنګهای کانفرنس غړي په دې کې ګډون لري او سیمه ییز لوبغاړي په دې کې ګډون لري. زه فکر کوم د افغانستان ګډون په دې کې لپاره اړین دی چې په ډېرو مسایلو باندې چې هغه د امنیت اړوند دي، د افغانستان د سولې اړوند دي، اقتصادي همکاریو مسایل دي په دې باندې کولای شي چې د هیوادونو سره د همغږۍ لپاره لارې چارې جوړې شي. او زه فکر کوم په دې فورم کې د افغانستان د حکومت ګډون به بې ګټې نه وي.
رحیم صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته په سیمه کې ځینې هیوادونو خپل حساسیت وښود او دغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب هم لري. نو څه فکر کوئ چې دغه ډول ناستې څومره کولای شي چې په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي یو یو د تفاهم فضا رامنځته شي؟
بله شکه، د سیمه هیوادونه د ستراتیژۍ د اعلان څخه وروسته وان تر هغې څخه تر مخه هم د امریکا په افغانستان کې د شتون له کبله دوی تشویشونه او وېرې درلودلې. دوی د امریکا په افغانستان کې شتون د خپلو اقتصادي برنامو د پرمختګ په مخ کې د خنډ په توګه ورته کتل، او همداراز د امریکا شتون په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ترمنځ دا وېره پیدا کړې وه. ګوندې د افغانستان خاص وظیفي په مارشي د افغانستان حکومت استازیتوب باندې د باندنیو چارو د وزارت چارواکو ګډون به وکړی شي چې کم تر کمه په دغه موضوعاتو باندې د بحث میز جوړ شي او د میز شاوخوا خبرې اترې وشي. او هیله ده د افغانستان چارواکي به وکړی شي چې دغه د سیمه هیوادونو ته ګاونډیانو ته څوک چې په تل لپاره د افغانستان سره څنګ په څنګ نشته وي هغوی ته دا اطمینان ورکړي او دا باور ورته ورکړي چې افغانستان که هر چا سره ملګرتیاوې کوي، که د سیمې څخه د باندې اړیکې جوړوي، دا به په دې معنا نه وي چې د افغانستان خاوره به دوی پرستانېږي. همداراز کولای شي چې د دغه موقع نه په استفادې سره خپل نظر چې دوی د تروریزم ضد د خپلو ګاونډیو هیوادونو په اړه ولري، تروریزم له نقطې نگاه نه هغه به هم دوی سره شریک کړي، او که خل عبیر وشي زه فکر کوم د دغه فورم څخه به افغانستان ګټه هم پورته کولی شي.
د سیاسي او نړیوال چارو کارپو مشتاق رحیم چې د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې په اړه له موږ سره خبرې کولې، هغه ویل افغانستان باید د دې فرصت نه په استفادې خپل ټول نظریات او اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کرملین پر سعودي عربستان د پرمختللو هوایي مدافع د توغندیو له پلور دفاع وکړه او ویل هغه د سیمې د هیڅ یو هیواد امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي. د موسکو او ریاض ترمنځ د وسلو دغه معامله روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر په ترڅ کې وشوه. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا شپه په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، روسیې پر سعودي عربستان څه ډول توغندي پلوري او کرملین د دې معاملې په دفاع کې څه ویلي؟
سرنګزای صاحب، روسیه پر سعودي عربستان اس 400 د هوایي مدافع د توغندیو سیستم چې یو پرمختللی سیستم دی پلوري. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شویو قراردادونو له مخې روسیه د هیواد ته نورې وسلې او تجهیزات هم ورکوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر سعودي عربستان د دغو وسلو د پلورلو په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه ایران ته چې په سیمه کې د سعودي عربستان یو مهم سیال دی ګواښ نه متوجه کوي وویل هغه د هیڅ یو درېم هیواد امنیت نه ګواښي. البته د یادونې وړ بولو چې روسیه ایران ته د همدغه ډول توغندیو یو بل اس 300 چې دومره پرمختللی نه دی ورکوي. د اس 400 د هوایي مدافع د توغندیو سیستم او د نورو وسلو معاملې روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د 4 ورځني سفر په ترڅ کې چې روسیې ته د سعودي د یو پاچا لومړنی سفر ګڼل کیږي شوې دي. د چارو کتونکي فکر کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په نړۍ کې د سړې جګړې په موده کې اکثره وختونه ترنګلې وي یو نوی پړاو.
په لنډه توګه کراته وي، سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدې مودې
نګدي متحده پر دې هواد د روسي د وسلو پلور واشنگتن نه اندېخمن کړي
ولینې د وسلو د معاملې واشنگتن اندېخمن کړي ځکه د چي ریاض په منځني ختیس کې دی اوګدي مودې ټینګ متحد او یو د وسلو لوی پیریدونکو دی د موسکو او ریاض ترمنځ د وسلو د معاملې اعلان دو سم د ستوروس پنتاګون ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سعودي عربستان د تات پنوم د هوایي مدافع ضد توغندیو د سیستم له احتمالي پلور سره موافقه کړې ده دغه معاملې ارزښت 15 میلیارد ډالر دی
بل زیات مننه کوم اوس هم د اقتصادي خبرونو ور رسیدلې مرزي احمد زیده خبرونه وای
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې تیر ورځ پر کې د سلويختو بهرنۍ مرسته کوونکو ادارو له استازو سره د همغږي په غونډه کې د قانون په وزارت کې پر بنیادي اصلاحاتو خبري وشوه د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د بنیادي ریفورم او د پنګونې د جذب په خاطر یو طرح هم د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړه
یو مستبه د دې راتلونکي غونډې به نور بیا هم پر کې چې تر څو موږ نړیوال ټولنه سره لږ ډیر په دې کار کو تر څو موږ یو به پانا د دې نظریات ولرو په تب او دوم موږ کوشش کوو چې نړیوال د تقانی کو په واسطه کې قانونو برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي
خغلې مطفی وای اوس مهال په دې وزارت کې د ریفورم جیولوژیکی معلوماتو د تړونونو د تنظیم او چاپریال ساتنې په برخه کې بنسټیز کارونه روان دي د نړیوال بانک د وروستي راپور لمخې په افغانستان کې کرنه او د قانونو کیندنه هغه سکتورونه دي چې د هیواد اقتصاد ورسره وده کوي د کرنې او مالداری وزارت وایي د افغانستان په کچه سکل د 6 میلیونه افغانۍ پر زخت سباندې 2 لکه بزګرو ته 1000 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي د کرنې او مالداری وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په لومړي قدم کې دغه اصلاح شوي تخمونه په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې په بزګرو ویشل کیږي راشد وایي په غوسیمو کې چې د غنمو اصلاح شوي تخمونه کرل کیږي هلته به د غنمو حاصلات سباندې 10% لوړ شي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,000 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1,000 افغانۍ د وریځ یو 3.5 بوجۍ 1,050 افغانۍ 14 لیتر غوړي 1,080 افغانۍ د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 40 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 400 افغانۍ
اقتصادي خبرونه هم د سیاسي او نړیوال خبرونو ترڅنګ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شي اوس هم د پکتیا د کوچانو ستونزو ته غوږ دو د افغانستان د کوچانو لوی رئیس دلاور فیضان د دوشنبه پر ورځ په ګردیز کې د سویل ختیځ ژوند کوچانو په یو لوی غونډه کې ژمنه وکړه چې په پیل کې به د کوچانو ستونزې اوري او ډیر ژر به د حل په موخه په مرکزي کچه له اړوندو ادارو سره ناستې او اقدامات کوي کوچیان وایي د 14 کلونو په ترڅ کې شوې ژمنې چا ورسره نه دي عملي کړي داود تپان په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د سویل ختیځوند د کوچیانو سلګونو نمائندگان د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د پکتیا مرکز ګردیز ښاروالۍ په تالار کې راغونډ شوي وو او د خپل ستونزو اواري په موخه د کوچیانو لوی ریاست چارواک سره سلام مشورې کولې د دې غونډې په ترڅ کې یو شمېر کوچیانو له دوی سره پخوانیو کړو ژمنو کې ادارې ته د پرې ګوته ونیوله خو ځینې نور یې بیا د نوې ادارې له فعالیتونو خوښ وو د دې غونډې او پروګرام په اړه د کوچیانو یو نماینده وویل
سلام خان دا ښه پروګرام وو مکتا پتیر شپاله سکلو کې د سی پروګرامونو نو جوړ سوی یوازې د دې رئیس په موجودګۍ کې دا پروګرامونو جوړیږي ځکه خلاصه خبره وکم چې رئیس جمهور او کابینه هر څوک د موږ دغه نوی رئیس کې ملاتړ وکړي او د دې خلاف څوک نشي موږ د اطمینان او ډاډ پیدا کړی چې دا رئیس صاحب د موږ لپاره ان شاء الله خدمت کوي
د دامول چې کچیرته نوی اداره وتوانی یو له دوی سره کړي ژمنې عملی کړي او حکومت یې ملاتړ وکړي نو کوچیان لشت ستونزو څخه خلاصې دی شي خو د کوچیان یو بل نماینده بیا له رواني پروسې څخه خوښ نه و او په تیر کې د خپل ستونزو یادونه داسې وکړه
عزیز خان میګم کوچیان په کام صدخیل موږ سره کوم زمونه سوي دي دا ډیر وخت د 15-14 کال ز خپل خو یي څه ولا که په زمونه پیدل ام چې چا سره مل سوي کم کار باید وسی خو د عمل جامه ور واغوسی عمل موږ سره نه د سوي دا واضح هواي چې موږ سره کو دا مخ کې سوي که زموي سوي که دا نن خو معلومات نسل دی بیرته بس کیږي اوس پر موږ سره کوچان سره په کومه ستونزه باندې چې خبره سوی دی عملي سوی نه دی اساس ستونزه چې موږ دا یماری په دی روختون اوس موږ سره کلینیک ته ځو یو مټر چکرانی 3000 روپیا اخلي خو دی 2000 روپیا بیا دوا
دا نوموړي په خبره له دوی سره ژمنه کیږي او هغه ډول چې لازم ده د مشکلاتو لپاره حل لار نه پیدا کیږي او رس تر بل له سختو شرایطو سره مخ شوی دا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو ته غوږ یاست په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 زموږ غاغوري اوس هم ورزو کندهار ته په کندهار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو همدارس په زابل او نورو سیمو کې د ورستیو نامنیو په اړه باندې زموږ خبریال صادق رښتینی جزئیات راټول کړي همدارس به د کندهار په هوایي ډګر هم د یوې ناکامې حملې په اړه جزئیات راکړي مهرباني وکړئ رښتینی صاحب اول د کندهار او سیمو د وضعیت په اړه راته وایي
سلام د اول به د کندهار وای د ګار پاړه وای چې چارباکی بای چې تیر ورځ د طالب سوالو د دند ولسوالۍ په کلانتار سیمه کې اته پیره توغندې د کندهار پر نړیواله وای د ګار د تغول لپاره چمتو کړی دی چې د پولیس لوري لمن د ګرځوي البته دا څرګندونه د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته کړی درانه وای چې د دوه توغندې سره په تړاو یو څوک نه دیني ولی خو د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي البته طالبان تر اوسه د غفیش په اړه څه نه دی ویلي بل خو د کندهار په معروفه میوان ولسوالۍ کې وسوالو ته درنه مرګ جوړ لا وشته د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد رانی وای چې رښتنه به چې طالب وسوالو د معروف ولسوالۍ د خوګیانو پر امنیتي پوسټو بدون وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تر جوابي خبرګون وروسته سخت جګړه رامنځته شوه درانه وای په دغه جګړه کې طالب وسلواله ته درنه مرګ جوړ لا وشته خو کرش مې تر اوسه له دې سره نشته درانه هم دا راځوي چې د میوند ولسوالۍ په اشکابات کې مکی هم پر امنیتي پوسټو د طالب وسلواله د بدونو ایداسه دی وای چې د دغه بدونو په جوابي خبرګون کې هم ګانش مې طالب وسلواله ته مرګ جوړ لا وشته خو کرش مې تر اوسه نه معلوم د درانه په خبره په دوه جو ګروپ له طالبو سوال څه حیوان د ځا وسلې او چاګیږي کې مواد هم په لاس غلي دي
زیاته مننه کوم بله زیاته مننه کوم صادق رښتینی صاحب کور ودان ژوندۍ وسې و موریدل چې د کندهار د په هوایي ډګر د حمله مخنیول شوې همدار از په معروف ولسوالۍ کې هم طالبانو ته ګڼه مرګ جوړه اوښتې ده اوس هم د کابل نن چاپ مطبوعاتو ته غوږ دو اکرام الله اکرام د مطبوعاتو مقالې لوستي
د کابل چاپ نننې ورسپانو د افغانستان د سولې پاړه په عمان کې د جوړیدونکو غونډي او د افغانستان لخوا له پاکستانه د 15 لوړپوړي وبندي طالبانو د خلاصون پر غوښتنه مقاله خبري کړې دي وایسا خپلواکي ورسپانه د عمان خبرې د کوم هدف لپاره دي تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر یو پایله دار وته چې د رواني میلادي میاشتې په 15مه بل طالبانو سره سلور اړخیزه ناشته کیږي سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي د عمان په ناشته کې چین او امریکا د سارونکو په توګه برخه هم اخلي او د افغان حکومت او طالبانو استازي به یو بل سره د سولې په اړه خبري وکړي د مقالی لیکون کې طالبانو ته د وینګدی سرچینې لخوا لیکي چې اوس مهال پر هغوی د پاکستان اغیز پکې شوی خو په ورستۍ میاشت کې پر دې ډلې هوایي بریدونه زیات شوی نو ځکه اوس دوی د فشار د کمیدو لپاره خبرو اترو او تفاهم ته لیوالتیا خودلې ده دنیا خپلواکي ورسپانې د طالب زندانیانو سپارل د اعتماد جوړولو شرط کډ اسلام آباد د تیښتې فرصت تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت شورا له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د طالبانو د ډلې هغه 15 لوړپوړي چارواکي افغان حکومت ته وسپاري چې اوس مهال په پاکستان کې بنديان دي سر مقاله لیکونکي لیکلي شاید دا د عمان لناستې وړاندې له پاکستانه د افغانستان یو مهم شرط وي په سر مقاله کې راغلي چې که څه هم افغان چارواکو د دې طالب زندانیانو نمونه نه دی اخیستي خو ټینګار په دې دی چې که پاکستان دغه بندیان افغان حکومت ته وسپاري نو تر یوه حده به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا ختم شي او هیواد دولتی ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې له پاکستانه د طالب زندانیانو د خوشې کېدو غوښتنه تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر کړې وه. ورسپانې لیکلي افغان حکومت هیله لري چې دا 15 بندیان چې ویل کېږي پاکستان د دې لپاره نیولي چې سولې ته لیوالتیا لرله خلاصون به یې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د ورسپانې د معلوماتو له مخې د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټې شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان هغه چې په 2014 کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ورسپانې د پاکستان ټوډی په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه په دې اړه موافقې ته رسیدلي او شاید په راتلونکي غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي د بندیانو د تبادلې په لړ کې پاکستان دغه طالب بندیان افغان حکومت ته وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو کندوز ته په کندوز کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کلینیکونو بندیدل د دغه ولایت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکو ویلي دي چې په کندوز کې د امنیتي وضعیت په خاطر دغه کلینیکونه بند کړي دي. البته په کندوز سربیره په جوزجان کې هم کلینیکونه بند شوي دي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز نه معلومات راټول کړي. همدا شیبه د ټلیفون په کرښه دی. آریان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته. خلک څه وایي د کلینیکونو د بندېدو په خاطر؟
مننه څنګه چې زه خپل سلامونه تاسو ته د ریډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، تیر ورځ د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په کابل کې په خبرې غونډه کې رسمي توګه چې دوی په ځانګړې توګه کندوز کې میمنه کې همدارنګ خپل فعالیتونه بندوي، دفترونه به بند کړي. خو د دغه دفتر بندېدو د کندوز خلک سخت اندېښمن کړي دي. په ځانګړې توګه هغه خلک چې د جګړو قربانیان دي او یا د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، دوی وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه یوه بې بدله کمیټه ده او نورې بنسټونه نشي کولی چې دغه کمیټې ځای ونیسي. ځکه دغه کمیټې چې په کندوز کې د جنګځپلو خلکو سره د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو برخې کې مرستې کولې. همدارنګه د جنګ په حالاتو کې روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږدول، څو د جنګ قربانیانو سره مرسته وشي. او هغه لورې پرتو سیمو کې چې خلکو د څښاک او پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلود، دوی هلته خلکو ته ژورې ساګانې کیندلې چې د خلکو ډېر ستونزې سره هوارې شوې وې. همدارنګه د کندوز خلک پر حکومت را کوي چې دغه دفتر د کارکوونکو د ساتنو د امنیت په برخه کې کوتلي ګامونه پورته کړي، څو دغه دفتر بېرته خپل فعالیتونه په کندوز کې جاري وساتي.
بله، زیاته مننه کوم اجمل آریانو چې د کندوز په ولایت کې د آی سی آر سی د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کلینیکونو د بندېدو په اړه باندې د خلکو اندېښنې او شکایتونه له موږ سره شریک کړل. ازادي راډیو ته غوښتست. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو حمله کوونکی په خزو حمله کوي او غنی خزي په چاقو باندې ټپيانې کړې دي. پولیس تر اوسه د دغه کس په توانې نیولو نه دي توانېدلي. زبی شفق په دې اړه ریپورت را لیکلی.
پولیس وایي دغه کسانو په لټه کې دي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې پر یو شمېر ښځو د چاقو بریدونه کړي او هغوی ټپیان کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په تېرو 15 ورځو کې د کراچۍ په ګلستان جوهر او یو شمېر نورو سیمو کې د مخ پټو موټر سایکل سپرو کسان لخوا په دې ډول بریدونو کې لږ تر لږه 43 ښځې او یو سړی ټپي شوی، چې په نتیجه کې په ګڼو سیمو کې ویره طرحه خپره شوې ده. په کراچۍ ښار کې د مخ پټو موټر سایکل سپرو په چاقو برید کې یوې ټپي شوې ښځې له رسنیو سره د پیښې د حال تېرولو پر مهال په ژړغوني او ویرېدلي غږ وویل: زه پوه نه شوم چې پسې ووهلم، خو په روغتون کې راته ډاکټر وویل چې په تیره آلی وهلې، نو ښایي چاقو یا بل څه به وي. پر ما تر ګزار وروسته پر موټر سایکل ناست سړی تری تم شو. له بل خوا په کراچۍ کې پر ښځو د بریدونو پر خلاف ګڼ شمېر ښځو احتجاجي مظاهرې هم کړي. د پولیسو پر ضد یې پکې شعارونه ورکړي او له هغوی غوښتي چې پر ښځو په بریدونو کې ککړ خلک د ژر تر ژره ونیسي او سخته سزا دې ورکړي. دا یو احتجاجی مظاهره یوې ګډونوالې رسنۍ سره په خبرو کې په دې اړه ویلي، دا خو پیری نه دی خو انسان دی، دا ولې زموږ حکومت ته نه تر سترګو کیږي؟ حکومت ته پکار دی چې په دې لړ کې سنجیده اقدامات وکړي. په عین حال کې بیا د پاکستان یو شمېر ښځینه فلمي ستورو هم پر ښځو د چاقو بریدونه غندلي، دا پیښې خطرناکې بللي او له حکومت یې غوښتي چې دغو پیښو مخنیوی دې وکړي او عاملین دې تر نیولو وروسته په عام محضر کې په دارو ځړوي. له بلې خوا به پولیس وایي د دغو بریدګرو د نیولو لپاره یې هڅې ګړندې کړي دي. ځینې مشکوک کسان یې نیولي او د دغو چاقو لرونکو مخپټو کسانو په نیولو یا د هغوی په اړه معلومات ورکولو کې مرسته کوونکي ته یې د 500,000 روپیو د انعام اعلان هم کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. تر هغې وروسته د فرشته ندا په کوربتوب د روغتیا ژوند شتمني پروګرام خپرېږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په اوروزګان ولایت کې د ناامنیو او د دولت د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو له امله د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ناټو منشي یان ستولتنبرګ وایي په هیڅ وجه وخت له افغانستان څخه د وتلو لپاره مناسب نه دی. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت سر څارونکي جان سوب کول اداري فساد سره د افغانستان د حکومت د مبارزې ستاینه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د آسیا د فوټبال جام سیالیو ته د غوراوي لپاره په روانو مسابقو کې له اردن سره لوبه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. او د واشنگتن پوسټ رسپانې رپورټ ورکړی چې ګوګل د لومړي ځل لپاره داسې اسناد افشا کړي دي چې ښایي څرنګه روسي فعالانو د دې ستر انټرنیټي شرکت له امکاناتو څخه د امریکا د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې د هڅو په مقصد کار اخیستی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، این برنامه در مورد اختلالات یا مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص صحت روانی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنه، گزارشی که در مورد صحت روانی تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بیشتر از 60% افغانان به نحوه با اختلالات روانی مبتلا هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. دکتران متخصص می‌گویند مشکلات زیاد از جمله جنگ، ناامنی، خشونت‌های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت‌ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد عوامل مشکلات روانی چنین می‌گوید:
مرضی روانی از سه بخش عمده تشکیل میگیره که اول مستعد بودن فرد از نگاه هستی و بیولوژیکی مثلا، بعد از اون ممکن فرد به این که در طول عمر خود به کدام شرایط بزرگ میشه، چه صدمه‌های روانی را میبینه، به او ارتباط داره و به شرایط اجتماعی ارتباط داره که نابسامانی اجتماعی به او جامعه چقدر زیاد است و چقدر فرد چکنن میسازه به این ارتباط داره. بنابراین ما میگیم عوامل بیولوژیکی یعنی هستی، عوامل روانی یعنی فشارها و عوامل اجتماعی یعنی نابسامانی‌هایی که دست به دست هم میده یک فرد مستعد به مریضی میسازد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فاکتورهای مساعد کننده و فاکتورهای تشدید کننده نیز سبب میشود تا یک فرد به مشکل روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا میشوند. با گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا میشوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان میکند:
ما برای حالاتی که پرابلم نزد شخص وجود داشته باشه، روشهای روانی اجتماعی داریم، یعنی کانسلینگ که با فشار کار کنه، با عوامل و فاکتورها کار کنه، که چطور فرد در فقر غایب شد. ولی از بینش اگر کسی مریض نباشه و ضرورت به دوا داره، باز اونا رو شناسایی کنن، به دکتر معرفی کنن. بران روش ما هم بیولوژیکی است، هم روانی است، هم اجتماعی است، تا امو ابعاد مختلف امو مریضی را که آدم از امو ناحیه مریض میشه او را تحت عرف بگیره و از امو بود را تداوی کنه تا فرد دوباره بتانه به زندگی، کار و جامعه خود پس بگرده و فعالانه زندگی کنه.
بساس معلومات وزارت سرطان، در حال حاضر 400 مرکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت می کند. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد اختلالات روانی و صحت روانی صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول ما هم بروی خود سلام احترامات تقدیم کنم به شما و همکاران شما. صحت روانی رو میگه که حالت است که شخص توانایی خود را شناسایی کرده بتواند که من چگونه توانایی دارم و قادر به سازش با فشارها باشد. یعنی کدام فشارهای روانی که بود قادر به ازو باشه که در مقابل ازو سازش کنه و در مقابل ازو مقابله کنه، در مقابل ازو مبارزه کنه و به طور فعال کار بتونه و همچنان در جامعه سهم فعال داشته باشه. این یک صحت روانی مکمل. یا به صورت خلاصه گفتم فکر خوب، رفتار خوب، گفتار خوب، درک خوب، ایده باید از صحت روانی است.
و اختلالات روانی چیز در مجموع مشکل روانی که میگه یک شخص مبتلا میشه.
اصلا اگه ما شما ببینین اختلالات روانی به نام اختلال یاد میکنه، ولی امراض جسمی مرض است، چون یک سبب اساسی بنیادی داشته نباشه که مثال اسباب مختلف، مثلا یک تکلیف قلبی یک سبب داشته نباشه که مثلا وقتی که کسی مشکلات عمو اسباب قلبی داشته باشه مریض قلبی میشه، ولی در تمام امراض روانی اختلال گفته میشه که یک اما اسباب پاتوگنومی که برای پاتولوژی که داشته نباشه اختلال روانی میگم. به صورت عموم اختلالات روانی تقریبا به حدود 16 گروپ تقسیم شده خود اختلال روانی که به گروپ های مختلف نظر به مو دی سی
کدام نمیش خطرناک تر میشه.
اصلا خوشبختانه مشکلات روانی بسیار زجردهنده است از نظر ازی که بر جسم انسان، ولی از نظر ازی که تهدید کننده مرگ نیست. ولی بعضی امراض روانی است، خصوصا شایع ترین امراض روانی که فعلا همین حال شما میبینید که امیر به مناسبت از امروز که شما این برنامه رو
کردین هفته صحت روانی است. دکتر صاحب بعدم صحبت میکنیم. یک دوست ما از ولسوالی چک روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم.
سلامونه و احترامات عموما محترم دکتر نیکی هیله و سلامونه عموما به کوما خدای دی وکړي چې جوړ به وای. د دکتر صاحب نامو یو سوال ده او پوښتنه مې ده. د مو یو دوست را د شلو زه وشتو کالو شو خو کې دوی دته و مالې دې پیدا شو نه دا کله به سر نیول کېدو او د زړه ورسره سر کېدلو او لاس په خو لرزه ورسره پیدا کړل. بیا ډیرو ډاکټرو د تداوی یو بل ځای ته وړلو خو د هر شپ ورته منفي ځواب ورکوه دا څه لږ دوا به ورته ورکړه خو من دوا دا څه مطمئن کار نه ورکوه مثبت چې نه وکړي. یو ډاکټر سره دا موضوع شریکه کړل هغه ډاکټر امو چې د اعصابو ډاکټر هم نه و خو ورته یو دوا پوکټه ټابلیټ ورکړي یو یو ګولې د شپې نه خوړل کی ما یو غولې دی ورته ده خونه دغه سایه د لوڅ په خل ارزو را کده خو هغه د زړه سرولای ورته هم داسې جریان لري کلا کلا سرکیږي نو ډېر کلا کلا په درد یو د مازایفو یو ضعیف ما یو په شور شتله نو کدا الګ تر په داسې پرنا شکل په پاس کې بوندرتا وو وی دا سول ستاره کو ډېر
بخنه ورنه ستونزې څومره وخت کېږي او دا مریض نارینه ده که زنانه؟
ډاکټر زه محترم نارینه به یاره د یو امیش کې دا مریض ورته پیدا.
ممنون. سوال مؤخره انشالله جواب دیم.
تشکر. بفرمایید دکتر صاحب. سوال قبلا
سوال قبلا از برادر ما سوال کرده بودم که مریض داره، فکر کنم مرد است و 25 سال عمر داره.
میشه پشتو جواب بدین چون برادر ما؟
قدر من اورورا تاسو سوال چکمو ده ناروغ پاک لمانم تقریبا ده 15 وشت کلو ده او دسی ولرزه پرازی نو کومه قصه تاسو کوي د دې مریض پاک لبانه کوم حکایت کوي د دې اعراض علائم پاک لبانه نو ده مختلف ابعاد لري دا چې لرزه پی راځي په کوم حالت کې راځي نو دا بیا په دې باندې سړی معلوموي شي چې دا کوم خواته سړی لار شي چې آیا دا یو نیورولوژیک یا یو عصبي ناروغي ده او یا هم کوم رواني تکلیف ده. په ناروغي په عصبي ناروغي کې ځینې ناروغي لکه اپیلپسی یا مرګي چې ورته وي همدغه رقم یو حالت تاسو قصه کوي دا ممکن وي. او په رواني ناروغي کې ځینې نور ناروغي چې په نوم د اختلال تبدیلی ورته وي یا کنورژن ډیسار ورته وي کنورژن یعنی اختلال تبدیلی یعنی هغه ناروغي چې دا کوم تکلیف د رواني مخکې تر کړی ده دغه په سلسله کې دا جسم باندې هم تاثیر کوي تبدیل شوی په جسمي ناروغي باندې نو دا هغه وخت موږ کولای شو چې د تشخیص ته ورسیږو چون پوهنتون اکثریت رواني ناروغان ډیر چ رول لري او اهمیت لري اغه د ناروغ خپل کتل دي ناروغ سره خبرې کول دي ځکه چې موږ ویل کنا مخکې هم ویل چې دی یو کس کله فکرې موږ مطالعه کوو دیغه احساسات مطالعه کوو دیغه رفتارونه او حرکات مطالعه کوو همدارنګ دیوی خبرې او درک ادراک مطالعه کوو وروسته به موږ په د نتیجې ته پایله ته رسیږو چې دغه کوم ډول ناروغي لري نو دا هغه صورت کې موږ تاسو ته مکمل ویلی شو ترڅو ناروغ له نږدې نه هر څوک چې وي که یو عصبي نږدې ډاکټر وي تاسو سره او یا کوم رواني ډاکټر وي تاسو د نږدې سره ورشي ورته مراجعه وکړئ ان شاء الله د دې مشکل پاک لبانې به مکمل خو یو خبره ډېر بیا هم مهمه تاسو ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکي باید په دې ته متوجه اوسي همیشه چې تاسو د رواني ناروغیو ډاکټر ته ورځئ نو خپله قصه ورته د ژوند مکمله وکړئ یعنی هر حالت چې تاسو لري مکمل حالت قصه وکړئ رواني ناروغي داسې نه لکه جسمي ناروغي باندې چې په کوم ځمې درد او بلاخره بیا هغه باندې معاینات ورکړل شي او هغه ته بلاخره عکسونه ورکړل شي او بلاخره نور معاینات ورکړل شي او په نتیجه کې یو تشخیص راوباسي بلکې رواني ناروغي مکمل د دې ترڅنګ سي د یو شخص یو ناروغ شخص د هغه جسمي مطالعه کیږي بلکې د هغه رفتارونه د هغه احساسات د هغه فکر او د هغه درک او فهم مطالعه کیږي
او برادر دیگه مرکز ولایت غزنی رو تماس گرفتن یک تابلیت گفتن
بله فکر کنم که برادر من بحث به پښتو سوال کردن به جواب شه پښتو میگم قدم نور تاسو وقته تاسو ویل چې ډیر لري ځکه یو پروتادین دوا درکړی ده زنه پیغام چې پروتادین په کوم منظور درکړی دي دا هم یو ډول انټي ډیپریسان دی اند د ډیپریشن یا د افسردګی د ناروغۍ لپاره یو دوا ده چې ټی سی ورته یا ټرایسایکلیک انټي ډیپریسان له ګروپ نه ده او دا د افسردګی لپاره ورکول کیږي نو دا بیا هم ارتباط لري ستاسو د ناروغ د ستونزې په کې کوم د ستونزې لري آیا تشخیص هم نشو دی اخر او همدارنګه ویټامین بی 6 ورته یا ویټامین بی 6 دا هم د تقویله پاده چون ټونیکونه دي یعنی یو نو هغه د ضرورت دی وجود ضرورت لري کچیر تاسو استفاده ترې کوئ مشکل نه سته مشکل بنئ او ان شاء الله د مور ته ورکې ولې پروتین پکله باندې دا بیا هم تاسو ته وایم چې در رول لري د غپ وخت او دوز او د شخص په
تشکر ډاکټر صاحب شننده بعدی ما را میگیریم کې اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
وعلیکم السلام صحت شما خوب باش بخیر هستین
تشکر سلامت باشین اسمتان از کجا به تماس شدین
امیرالدین است از ولایت خوش به تماس شدیم قول ما از رانی بود که من خودم مریض بودم چهار روز عمل ما بسیار سرم فکر میه عرق میه سرم لرزه میگیره
امی سوالتان دوباره بگوین صدایتان قطع وصل شد درست گرفته نشد پس دوباره سوالتان بگوین
ما عمل داشتیم عمل چرز داشتیم این عمل ما ترک کردیم و شو سرم فشار میه عرق میه و لرزه میگیرم دیگه همی رقم فشار سرم هست از دکتر سای پایش میزنه نگرانمایی کنم با ما مشوره بود
در مورد سوال زی برادر که از خود سفرین و تماس شده بودن در مورد از یک احتیاط یکی بله احتیاط یکی از دیگه امراض تقریبا نوعی از نوع انواع امراض روانی است که متاسفانه که زیادترین فیصد هموطنان عزیز ما مبتلا به این مشکلات هستند تقریبا خصوصا احتیاط به مواد مخدر که عبارت از کریستال و عبارت از هروئین و کوکائین است و همچنان احتیاط به مواد مخدر که چرس است که تقریبا بسیار زیاد است و متاسفانه نه تنها که در کشور ما بلکه در تمام کشورها خصوصا کشورهای غربی به فیصدی زیاد خصوصا جوانان به این مشکلات مبتلا هستند و یکی اگر اسباب که به حساب اسباب زمینه را مساعد میکنه به امراض روانی دیگر خود عبارت از این مواد مخدر است که هروئین است و همچنان چرس است که یک علت استرابات همین خود چرس میباشد یعنی به خاطر رهایی از این خوشبختانه در مواد مخدر عبارت از مواد مخدر که چرس است و یا اعتیاد داره خوبی اعتیاد چرس به این خوب است که این تنها اعتیاد روانی دارد بلکه اعتیاد جسمی ندارد
بله.
شما اگر دیده باشین وقتی که یک شخص معتاد به مواد مخدر خصوصا هروئین باشه و وقتی که ترک از این مواد کنه حتما امو اعراض جسمی رو بر خود نشان میده
بله.
جاندردی و بالاخره استفراغات و خوشبختانه چرس چیزی است که او تنها اعتیاد روانی دارد و ارتباط داره به شخص در ترک مواد مخدر و تمام مواد مخدر تا سیگارت نسوار گرفته تنها و تنها چیزی که بسیار مهم است و همه در از تجربه ای که ما عملا در شفاخانه خود دیدیم و مریضان ما دیدیم چیزی که بسیار اهمیت داره و یک عزم و تصمیم قاطع شخص است و هیچ بار مواد مخدر توسط به زور یا به جبر امکان نداره که اون کس ترک شوه، و اگر ترک هم شوه بل جبر، حتما وقتی که مراجعه کنه
باز
هم دوباره ما همه اولا دیدیم به شفاخانه که وقتی که یک شخص مواد مخدر خصوصا ام هیروین معتاد باشن، تقریبا یعنی اگر تا اگر گفته بتونم که اضافه تر از 10 بار هم به شفاخانه دوباره مراجعه کرده و بستر شده،
اما تصمیم قاطع نداشته.
بله این بسیار مهمی است که از تصمیم قاطع و به همت شخص ارتباط داره که چقدر او.
تشکر دکتر صاحب. باز یک شنونده دیگه مروی خط هستن. بله سلام علیکم.
من به ولایت روزگان به جناب عبدالحالی خبر کوم عبدالناصر ما ز دکتر صاحب دا پشتنه ده چې دکتران ته ورغلم دی دوای مکړی دی و د رواني تکلیف دی نسل فلای فلای او یو نیم کال کې د جنسی اړیکې نه لرم. نو دکتر صاحب دا سوال چې دا کله ګولې نمونه غواړی هغه ورته ووایم هیڅ فایده نه ده که بس خوش کم ډیر
عمرم څومره ده
څنګه جر
پنځه کال عمر ده نه پلار تلای نشي او که څنګه تلای نشي
پلار نه
ورسره نو
تلای مزل نه سم کولای
او ستړی کیږي
نه غواړم ډیر دې دا صاحب څنګه
ان اسکل چلار کې دې ستړی کیږي
ستړی کیږم سم دی وچو درېږي
مننه کور ودان سوال موخص خو قدمان ورور دی اورزگان تماس نه ولیدا گیزاب ولسوالی نه مننه کوم اصلا ستاسو ستونز بیا هم ما مخ هم ویلی چې متاسفانه نور نرغوی کی به اوس مشوره خاص ورکول کیږي چې تاسو څوکي ولې زه بیا هم وایم چې تاسو د دې تر څنګ چې ستونز لري چې خوش کی هم کوي او ضرورتنګوالي هم لري او خفګان هم لري او پلار تک خو بیا هم بل ستونز ارتباط شاد ول جسمی مشکل به ولري چې دا کوم رواني ناروغي نه ګټه کوي بیا هم تاسو کېدای شي چې د دې ترڅنګ چې یو رواني ډاکټر ته ورشي بلکې یو داخلي ډاکټر ته هم تشریف وروړي او خپل ستونزې مکالمه ورته وایي چې تکلیف لري د جنسي تکلیفونه هم یو علت اند رواني ناروغي دي چې کله ستاسو رواني ناروغي صحت پیدا کی او جوړ شي ان شاء الله دا ستونزه به هم حل شي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم روی خط داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خوب کیتا و تاسی محترم دکتر صاحب و ریدون کتا خودم دامین دکتر سلامون و رندی کن توخیم به زبال بلد شجیل و لسالی شده
توخی صاحب. بسیار زیاد خوش آمدین. شما شنونده همیشه گی ما هستین. بفرمایین سوال نانا بگوین.
تشکر من نانا محترم دکتر صاحب بخم یه در پشتنه در سیدروانی ناروغی و عصبی ناروغی ترمن چه پرک ده آیا ده ایو ده بلی ارتباط سره داری که نداری او بل کل سی سره تلیفون دیر استعمالی یعنی انترنت وگه تا دیر گوز آیا لدیز خم روانی مشکلات را ممتکیج کن ارام
مننه تو خیسه محترم استاد واقعا خیس سوالو که او همیشه زمون هیوادوال په دې ستونزې اخته دي. یو خو اساسی علت ده چې متاسفانه نسبت نور و ناروغی تا دی روانی ناروغی و آگاهی او خبرتیا د عام خلکو په منځ کې ډیر کم ده. عام خلک کله چې ډاکټر ته وزي وازده وایي چې زه بس حساب ډاکټر ته ورځم که هغه اصلا دغه ډاکټران په درې تخصصونو تقسیم شوي دي چې یو جراحي اعصاب ده چې هغه ستونزې چې هغه ته ضرورت په دې کېږي چې باید جراحي عملیه ورته وشي مثلا په دماغ کې تومورونه وي په دماغ کې بعضې خونریزیانې وي او همدارنګه په ملاکه څه مشکلات لري هغه جراحي اعصاب پورې مربوط ده. هغه ستونزې چې هغه د اعصابو د داخل اعصابو کې چې کوم جسم د اعصابو ده او مختلف څنګه اعصاب لري دغه مربوط کوم ناروغي کېږي هغه د عصبي ناروغي یعنی عصبي داخله پورې مربوط کېږي یو جراحي اعصاب شي داخله رواني ناروغي کاملا د دې ناروغي نه کاملا جدا دي. کله چې تاسو یو شخص کې د هغه په خبرو کې په فکر کې په درک کې په رفتارونو کې کوم ستونزه ولیدله یا مشکل ولید یا یدغه پر روابطو کې چې دا ډیر اساسي او مهمه خبره ده. ډیر د څه کسان دي ممکن دیغه مخکې مخنیوي هم وشي چې کله په روزمره ژوند کې حالت ډیر ښه نارمل وي ولې کله چې دغه ورس تاسو ګورئ په رفتار کې په خبرو کې او په حرکتو کې په روابطو کې تغییر راځي تاسو باید حتماً متوجه کیږئ چې دا حتماً کوم ستونزې لري او د ستونزې لپاره به خامخا رواني ډاکټر ته بولوي. یعنی رواني ناروغي عصبی ناروغی او جراحی عصب دا کاملا جدا فرق لري او ځان ته مختلف تخصصونه دي او مختلف ډاکټرانه دي. بعد مشخص خپل د کوم ستونزې ماته یاد کړی مشخص خپل ډاکټر ته ورشي ترڅو د ستونزې حل هم پیدا شي او تدوی هم وشي او د اضافه مصرف نه هم مخنیوي وشي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه مریخت هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم محترم. سلام خود به شما و دکتر صاحب محترم تقدیم می‌دارم. اخوندزاده مجلس سوالی برنامه رابطه ماش.
اخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خوش باشم فرشته جان. از دکتر صاحب محترم سوال می‌نمی است که به افغانستان چقدر مردم به این حساب تکلیف روانی به دپرشن شدید اینا مبتلا هستند که اینا تصمیم میگیرن که خود من. ولی سوال دوم من یه است که چرا زیادتر جوانا به میمرض گرفتاره نسبت به موسینا کده جوانا زیادتر به میمرضیم آدم های موسیفه زیاد به زی گرفتار نه اینمی سوال اگه جواب تخیل میره بانیم
بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن.
تشکر آخوندزاده صاحب محترم. سوال بسیار خوب است. یعنی آمار و ارقام امراض روانی را ما بگیم تقریبا در سطح جهان وقتی که سروی شده در هر 4 نفر یک نفر از مرض روانی متاثر هستند و تقریبا 450 میلیون نفوس جهان فعلا متضرر شدند و 1 در 4 مریض هایی هستند که متاثر هستند امراض روانی نخواه نخواه یک اعراض و علائم مشکلات روانی دارد. ولی 450 میلیون نفوس جهان مبتلا به امراض روانی هستند، از امراض روانی متضرر هستند که یا به تداوی نیاز داره و باید امراضشان تداوی صورت بگیرن. تقریبا از امی مشکلات که هست تقریبا 2/3 از این مریضان روانی مراجعه نمیکنه به خاطر تداوی خود، یا آگاهی نداره و یا هم نمیخواد مراجعه کنه. در هیچ 3 علت موجود است. یکی خود استیگما که برش میگه استیگما یک اصطلاح یونانی است به نام ننگ گرفته شده که به خاطر از این من نمیرم پیش دکتر روانی که من انگشت نما نشم، من به خاطر از این نمیرم که باش کسی نگه که پیش دکتر روانی حتما تکلیف روانی داره. یا یک خصوصا خانم دخترها اکثرشان به این مشکل مواجه هستن وقتی که نمیخواد پیشوی کس پیش دکتر روانی بره، میگه پیش دکتر روانی به این معنی که من دیوانه هستم. ولی متاسفانه عام مردم یک تصور اشتباه و غلط داره، یا فکر میکنه وقتی که پیش دکتر روانی بره یا کسی که بگه که مریضی روانی داری، این فکر میکنه که مریضی روانی مستقیما میره به طرف جنون که من یعنی دیوانه هستم یا جنون هستم. ولی جنون تقریبا یک بخش بسیار کوچکی امراض روانی را تشکیل میده. امراض روانی یک گروه بسیار بزرگ است که تقریبا به اساس همو کتاب به نام DSM-5 که میگه، کتابی توسط امریکن سایکاتری اسوسییشن تهیه شده و امراض روانی را به 20 گروه تقسیم کرده و تقریبا به 365 نوع اختلالات تقسیم کرده. یعنی در 365 نوع اختلالات تقریبا 3-4 نوع اختلالات از یک ارتباط داره به امراض جنون. ولی دیگه تمام امراضی هست، مثلا افسردگی مریض روانی مریض جنون خود نیست. مثلا یک کسی که شخص که استراب داشته باشه او تکلیف جنون نداره. این یک علت شد. دوم علت ازی که بهش بر مریضای روانی نزد دکتران روانی نمیر علتش این است که یا فکر میکنه من حیث یک طبیعی زور فرمه در مقابل مریضان روانی یک نوع طبیعی صورت میگیره. مریضان روانی وقتی که مریض روانی شو فکر میکنه که از کار افتاده است دیگه از کار نمیگیره میچ و هیچ امروز همکاری نمیده. و علت دیگه ای است یا همچنان علت دیگه ای است که طبیعی در مورد چون اکثریت نفوس امراض روانی را که تقریبا اگر گفته بتانیم که تقریبا 3 چنده امراض روانی نزد خانمان نظر به مردان میباشم و در پالوی از علت سومی از که نزد دکترها مراجعه نمیکنن به خاطر تداوی خود مراجعه نمیکنن غفلت خود مریض است. یا این غفلت از باعث آگاهی یا عدم آگاهی عامه مردم است و یا هم غفلت در مقابل از اینکه چون به شکل فیزیکی چیز رو نمیبینه. ما شما اگر وقتی میبینیم یک کسی ناخن شگوار شده و از او خون قطره خون می دفتن کنه و یک قسم احساساتی میشه، عاجل هیجانی میشه که خون قطره می. ولی وقتی که یک شخص مریض میبینیم که مریض روانی داره و ممکن این بالاخره دست به خودکشی بزنه و هیچ اهمیت ما این مریض رو نمیت و این غفلت ما میگه دست از او حوادث ناگوار به وجود میاره.
و اینکه گفتن که چرا جوانان بیشتر مبتلا هستن،
تقریبا این ما باز هم در مورد از اینکه ما اسباب و کدام اسباب سبب امراض روانی شده میتونه.
بله.
یکی اسباب اساسی از این است که جوانان چون اکثرشان بیکار هستن یا به حساب اشتغال درست بردن موجود نیست، علت از این است. و همچنان در پاریز که جوانان هستن، جوانان خصوصا خانمان زیاد است.
بله.
خانمان یکی از گروهی آسیب پذیر جامعه می باشند که و هم مبتلا به امراض روانی هستند که بعدن باز بحث میکنیم. بله. که چرا خانما نظر به مردان به مشکلات روانی مبتلا میشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. از کجا به تماس شدین؟
بله پرشتی خوریتا به سلامون اولند میکنم در رادیو رادیو طول کارکون کاری بون کارساس درامن علما دکتر ساعت سلامون اولند میکنم قاری سای پشتون
خاری سای. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوال تانا بکنین.
تشکر. چون چې تاسو اشاره وکړه او ډاکټر صاحب هم اشاره وکړه، ستاسو په راپور کې هم دا و چې فقر، بیکاري، ضعیف اقتصاد، بېروزګاري یا ناامني، خشونت، دا کورنۍ مخالفتونه دا باعث تکلیف رواني یا تکلیف روحي کېږي. دا خو واقعاً هم دغسې دی، خو باید موږ د دې امراضو په مقابل کښې د دغه پدیدو په مقابل کښې څه نا څه ورداشت ولرو. خو ستاسو د میلمه سمې د درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا تکلیف رواني چې دی وایي په ښځو کښې ډېر پیدا کېږي، په ښځو ته په کم سن کښې پیدا کېږي؟ یعنې په بډیوالي کښې، په زوروالي کښې او که په پیغلتوب کښې. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، د تکلیف رواني د تشتن سره، یعنې څوک چې په تکلیف رواني یا په تکلیف روحي مبتلا وي، د هغه سره باید څنګه په کورنۍ کښې، په کور کښې څنګه رفتار وشي؟ او یوه پوښتنه مې دا ده چې دا ډاکترانو پخوا چې موږ دا بعضې خلک په روحي تکلیف باندې اخته کېدله، او اوته به دا کلور دي، اسپکسي دي، ورکم ګولۍ وي، هغه بهیې ورکولې، نو کله به خمار وه، کله به نشه وه، هغه به تکلیف دغه بهیې نه ورته کول، فایده بهیې نه ورته کول. دغه ګولۍ څومره موضرې او څومره موثرې تمامېږي؟ او څلورمه، د تکلیف رواني یا تکلیف روحي په باره کښې څومره آګاهي مرګي چې دی چې په ښځو کښې ډېر پیدا کېږي، دا مرګي دی، یعنې لېونتوب یا پېری، هغه هم د تکلیف رواني او روحي څخه دی که نه دی؟
در مورد ازي کښې برادر ما سوال کړه، قدرمن وروره، د ښځو
کښې
ښځو تقریبا زموږ تجربې په اساس باندې او کوم کتابونه چې موږ ولیدو، همدارنګه زه خپله عملا تجربه چې لرم، تقریبا د ما یعنې اکثرات چې شفاخانو ته مراجعه کوي او یا هم معاینه‌خانو ته مراجعه کوي، په سلو کښې تقریبا 80% ناروغانو کې زنانه مراجعه کوي، ځکه دوی ځورېږي. او دوم علت دا چې په دې 80% کښې تقریبا زیات فیصدي د ځوانو، د پېغلو ځوانانو ده چې په دې ستونزو ناروغۍ اخته دي. په دې کښې مختلف اسباب دي چې ولې ښځې د رواني ناروغیو ته ډېر مساعد دي. یو علت خو همدا تبعیض ده، د دوی د خپله، بخښنه غواړم فرشته خورې، دا په واضح ووایم چې اکثرا د جنسیت د ښځو مقابل کښې تبعیض موجود ده، متاسفانه په ټول نړۍ کښې په هر ځای کښې ده چې ښځه، نارینه همیشه د خپل ښځې نه ډېر ځان بر ګڼي. او په دې لحاظ باندې هغوی هم احساس له نظر د رواني نه هغوی ځان احساس د کمی غړي. یو دا علت ده چې په ښځو کښې نسبت نارینهو ته دا ناروغۍ زیات ده. تقریبا دومه علت همدغه ده چې مشکلات د هورموني دي، ځینې مواد دي په وجود کې افراضیږي چې هورمون ورته وایي. د موږ تاسو که وینو په نارینهو کښې یو هورمون افراضیږي په نوم د ټیسټسترون ده، او په زنانهو کښې هورمون افراضیږي په نوم د استروجن ده. د دغو تغیرات هم دا ښیي، یعنې دا ریسرچونو ثابته کړې ده چې په دغه زنانهو کښې بد نارینهو ته یو قسم مواد دي په نوم د سیروتونین، چې دا هم خپله د افسردګۍ کښې یا په بله ای رول داره. وخت کم شوه ای رول داره، یعنی په دې کښې رول لري. کله چې دا کم شي، نو چون په زنانهو کښې نسبت نارینهو کښې کم افرازیږي، نو ځکه یو علت ده هم ده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. قسمی که شما هم اشاره کردین، یکی مشکلات روانی است و دیگه مریض روانی که بدن مبتلا میشه به بیماری روانی. چه زمانی مثلا چقدر وقت در بر میگیره کسی که مشکل روانی داره به بیماری روانی مبتلا شوه؟
تقریبا این هر دو یک نوع معنا داره، مشکلات روانی یا اختلال روانی.
بله. ما اکثر مریض روانی که زمانی که مثلا به دکتر صاحب مراجعه میشه و دوا برای زیاد
اصلا خو یک وقت مشخص داشته نمیشه، به خاطر اگه ما بگیم بعضی امراض جسمی است که مثلا یک دوره تفریح خاص بر خود داره که از این دوره وقتی که انتان داخل شده وجود انسان به مریضی مبتلا میشه و بالاخره باز مراجعه میکنه به دکتر خود، یعنی او اعراض و علائم ده او وانمود میشه. ولی در مشکلات روانی که ما همیشه ما که نام میگیریم از مشکلات روانی، باید بگیم اختلال روانی، نه مریضی روانی. یا اکثرا بیماری های روانی به هم برشان میگه، ولی ای است دا او وقت ما گفتم که باز هم تغییرات در مو ابعادی که ما به نام گرفتم که رفتار و گفتار و فکر مریض تغییرات به وجود بیه، و یا شخص مقابل دی که امراض هم صحبت می شود او دیده بتانه مشاهده کنه، یا خود شخص ده خود ببینه، او گفته میتونه که مشکل یا مبتلا به مریضی روانی است و باید مراجعه کنه نزد دکتر. که او درجه های مختلف داشته باشه و این باز هم ارتباط داره به اعضای فامیلشان
که
چگونه باید این رفتار کنه و چگونه باید حمایت از کنه. یک چیز بسیار اساسی مهمه که در نزد امراض روانی است، حمایت فامیلی، حمایت فامیل از در مقابل ازا که از نظر طبیعی صورت نگیره. و مسئله دوم ای است که در نزد امراض روانی عین برخورد شوه، عین رفتار به صورت بگیره مانند مریضای جسمی کسی که جسم.
تشکر مشنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمای زندگی که از رادیو آزادی شنیدید. البته این هفته برنامه هفته صحت روانی بود و ما هم برنامه صحت سرمای زندگی را به می صحت روانی اختصاص داده بودیم تا در مورد صحت روانی، مشکلات روانی و بیماری روانی معلومات داده شوه و از دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص صحت روانی که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
ده زهرو کاروان ده نشه مواد و ده کخت تولید او قاچاق په اړه ده ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00 بجې.